السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو ورسته نیم ساعته پښتو خبری مجلې تاسو خره غلاستویم او ری چې د افغانستان لپاره د ناتو لوړ پوړی استاد نیکولاس کی وایي هله مندې له طالبانو سره د افغان حکومت خبری د ولسمشری لټاکنو مخکې پیل شي هغه نن مزار شریف ښار ته تللی او په دې اړه باندې خبرې کولې د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو د اوربند غوښتنه کړې او وایي د بندیانو د خوشکولو لپاره دی هم یو ګډ کمیسون جوړ کړي نور مسائل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي
د امریکا او طالبانو استازو بیا د افغانستان پر سولې خبري پیل کړي په پکتیا کې نن د پولیسو یو موټر په ماین الوته یو څلور تنه پولیس وژل شوي دي او د امریکا د متحدو ایالاتو د بارونی چارو وزیر جرمني ته خپل سفر معطل کړ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن په قطر کې د طالبانو له سیاسي نمائندګانو سره خبرې بیا پیل کړې د زلمی خلیلزاده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ د خبرو شپږم پړاو روان دی دا بهیر پرون د روژې د رابرېدو له امله ځنډول شوی و زلمی خلیلزاده تر دې مخکې په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه د خلکو او دولت له یو شمېر استازو سره خبرې وکړې په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي نیکولاس کې ویلي دوی هیله لري چې په افغانستان کې د سولې لپاره به بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل سي نیکولاس کې نن په مزار شریف کې خبري اعلان ته وویل
I hope that the inter-Afghan dialogue will start
دا وایي زه د دې هیله لرم چې بین الافغاني خبرې به ژر تر ژره پیل سي حتی پروژه کې یا تر هغه لږ وروسته ځکه د تاخیر وخت نسته نیکولاس کې ویلي چې وسلوالو طالبانو هم داسې نقشې څرګندې کړې چې د دغسې مذاکرو د پیل لپاره لیوالتیا لري په پکتیا کې نن د پولیسو یو موټر په ماین الوته یو څلور پولیس وژل شوي دي دا پیښه د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې شوې ده د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت د ازادي راډیو خبریال ته وویل
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ د مقبل درې په سیمه کې د دویم سرحدي لیوا د دویم کنډک اړوند پر یو رینجر موټر باندې چاودنه شوې ده ای امنیتي مسؤلین په دې هڅه کې دي چې د دې پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري
د لنګار ولسوالۍ امنیه قومندان عارف سادات او درې نور پولیس نن ووژل شو د لغمان د والي ویاند نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا کسان د قومندانۍ ودانۍ ته نږدې په چاودنه کې وژل شوي دي په پیښه کې څلور پولیس زخمیان شوي دي د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او په بغلان کې هم په تخار کې هم چارواکي وایي چې نن سهار د پولیسو پر یوه پوسته باندې وسلوالو حمله وکړه چې و پولیس پکې ووژل شو حمله په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې سوې ده د افغانستان د سولې عالي شورا غوښتنه کړې چې داسې یو کمیسون جوړ سي چې د وسلوالو طالبانو د زندانیانو د ازادۍ لپاره کار وکړي د دې شورا چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د داسې یو کمیسون جوړېدل شایي د سولې له راتلو سره مرسته وکړي د افغانستان د سولې عالي شورا نن یو وار بیا د افغانستان له حکومت او له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اور بند کړي د افغانستان دفاع وزارت رد کړی چې د فرا په بکوا ولسوالۍ کې د تیر یک شنبه پورې په هوایي حملو کې ملکی وګړي وژل شوی دي د افغانستان د دفاع وزارت ویان رويټرز خبری اژانس ته نن ویلي دي چې په بکوا کې د وسلوالو طالبانو د مخدره موادو د پروسس اتش په لابراتوارونو ویجاړ شوی او یو سلو 50 وسلوال وژل شوی دي د یک شنبه په ورځ دغه عملیات د فرا په بکوا ولسوالۍ کې وشو چې ورپسې ځینې اداوی وشوي چې ملکی وګړي وژل شوی دي د بکوا ولسوال عبدالغفور مجاهد ویل چې په عملیاتو کې زیات ملکی وګړي چې په هغو لابراتوارونو کې کار کاوه وژل شوی دي خو د دفاع وزارت ویندوی نن په دې عملیاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو خبر رد کړی دی د امریکا د بارونی چار وزیر مایک پومپیو جرمنی ته خپل سفر نن معطل کړ د خارجه وزارت ویاند مورګن اورتاګس ویلي چې دا کار د جدي مسلو لامل شوی خو نور جزئیات نه دی ورکړي اورتاګس ویلي چې د جرمنی له صدر اعظم انګیلا مرکل او د هغې هیواد بارونی چار له وزیر سره د پومپیو د ملاقات لپاره به بل تاریخ وټاکل سي تاکل سوی و چې پومپیو له جرمنی چارواکو سره د اوکراین چین روسیه سوریه او د بالکان د حوزې په لویدیس کې د هیوادونو په اړه د جرمنی او امریکا پر ګډو اندیشنو وژغیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مریا زخاروا هم ویلي چې د پومپیو سرګی لاوروف ته کتنې په انتظار دي. دواړه به د مې په 14مه په سوچي کې ګوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د خپل هیواد د انتخاباتو عالي اداره وستایله چې په استانبول کې د ښاروالۍ د انتخاباتو د تکرار پریکړه کړې ده. په استانبول کې تیره میاشت د ښاروالۍ انتخابات وسو. تر انتخاباتو وروسته د اردوغان ګوند ادعا وکړه چې په استانبول کې درغلي شوې وه او بې نظمي ډېره وه. رجب طیب اردوغان نن د خپل ګوند پلویانو ته وویل چې په استانبول کې بیا انتخابات به د ترکیه ډیموکراسي پیاوړې کړي. په استانبول کې په انتخاباتو کې زیاتې رایې د اپوزیسیون لوري ګټلې وې. د انتخاباتو عالي ادارې نن د استانبول د انتخاباتو پایلې باطلې اعلان کړې او ویل چې د جون 28مه به بیا انتخابات کېږي. او نن د کاتولیکو مسیحیانو پاپ فرانسیس په مقدونیه کې د دعا په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ. دا اول وار دی چې د کاتولیکي کلیسا مشر مقدونیه ته سفر کوي. مقدونیه یو په بالکان کې یو کوچنی هیواد دی چې اکثر وګړي یې ارتودوکس مسیحیان دي. پاپ نن مقدونیه وستایله چې له یونان سره خپله لانجه یې په سوله ییز ډول حل کړه او په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د غړیتوب هڅې کوي.
فرشته جلال زیوا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼې فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان لپاره د ناټو لوړ پوړی ملکی استازی وایي هیله مند چې بین الافغاني خبرې تر انتخاباتو مخکې پیل شي.
I hope that the inter-Afghan dialogue will start.
زهیل لرم چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي، حتی پروژه کې یا تر هغه لږ وروسته. د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو دوربان ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره ګډ کمیسون جوړ کړي.
هغه بندیان چې خوشی کیږي چې په غیبه باندې خبره وکړي دا د فضا د جوړېدو لپاره د غټې فضا چې هغه بیا د روغ جوړې لپاره هغه ته څنګه مینه برابرول.
دا هم اوري چې د افغانستان د انتخابات خپل کمیسون وایي په زړو نوملړو باندې به نوي د ولسمشرۍ انتخابات کوي خو ټول به بایومټریک کوي.
اغلس جوړی کی او ما که څو تفصیلات کړی دی هغه به هم ټول بایومټریک کی او لاغي ورسته به دوی واجب شرایط ته دی بدل کیږي تر څو د ټاکنو کې ګډون وکړي.
به هم خرغله وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې او نه دقیقې دونکو دی راز لمړی مطلب ته. د افغانستان لپاره د ناټو لوړ پوړی ملکی استازي نیکولاس کې نن بلخ ته تللی و. د په مزار شریف ښار کې له خبریالانو سره خبرې هم وکړې. وی ویل چې هیله مند له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې د ولسمشرۍ له ټاکنو مخکې پیل شي. همدغه پوښتنه د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیبزی له ښاغلي نیکولاس کې وکړه چې څه وخت به پیلېږي. هغه هیله وښوده چې دغه خبرې ژر پیل شي او خدای چې له انتخاباتو مخکې پیل شي. ښاغلي کې د سولې لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅه هم استایل دي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی همدا شپه له مزار شریف ښار له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې کوي. ستړی مشي مجیب، پروګرام ته بخیر راغلی. روژه ماتې ته هم وخت کم پاتې خو دغه خبره مهمه ده. نیکولاس کې نن څه وویل؟
سلامونه تاسو ته او تاسو یې ټول اوریدونکو ته څنګه ستاسو هم ته یادونه درلوده. د افغانستان لپاره د ناټو سازمان ملکي لوړ پوړی استازی نن بلخ ولایت ته راغلی و. دوی چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو لپاره تیاری لري او دا سازمان تمه لري چې د سولې بین الافغاني خبرې د ولسمشرۍ د ټاکنو څخه مخکې پیل شي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کې نن په مدار شریف کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې د ویلو ته وویل چې سوله د هر افغان غوښتنه ده. اوس مهال د شخړې دواړه لوري د سولې پر مذاکراتو او خبرو ته چمتو دي. هغه ویل احتمالا چې له طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرې د روان روژې میاشتې په ترڅ کې او یا هم له هغه وروسته ترسره شي. ښاغلي کې په دې اړه وویل:
I hope that the inter-Afghan dialogue will start as soon as possible.
زه د دې هیله لرم چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي، حتی پروژه کې یا تر هغه لږ وروسته. د تاخیر لپاره وخت نشته. د افغانستان خلک د دغه ډیالوګ د پیل غوښتونکي دي. طالبانو هم اشاره رسولې ده چې د خبرو د پیل لپاره چمتو دي.
نیکولاس کی وی چې طالبان او امریکای استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرو شپږم پړاو دوام لري او پروانه خبرو کې په افغانستان کې د امریکای پوځیانو پر حضور تروریزم او د تروریزم سره په مبارزه او د بین الافغاني خبرو د پیل په مورد بحث دی. خو په قطر کې د طالبانو یو ویان ویلي چې د خبرې نن تر سره شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو استاد د افغانستان د سولې لپاره چې په هند کې و د یو غونډې پورسته شمو کې دغه غونډې ته ورغلی دی. د نیکولاس په باور چې افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت مقصد په سیمه ییزه او نړیواله ساحه اجماع رامنځته شوی او د افغانستان ګاونډیان هم په دغه هیواد کې د امنیت او اقتصادي وضع د تامین لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د ناتو سازمان ملکي استازي په هیواد کې د پایدار سولې د ټینګښت په مقصد د ولسمشر غنی له هاتو هم ساینه وکړه او د مشورتي لوی جرګې جوړښت یې په اشاره سره وویل چې دغه جرګه د افغانانو د ډلې د غوښتنې یو سمبول و البته د سولې لپاره.
ډیره مننه کوم مجیب الرحمن حبیب زایو د ازادي راډیو خبریال مزار شریف ښار له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني تماس کې وو. ویل چې نن هلته د ناتو لوړ پوړی ملکی استازي نیکولاس کی ورغلی او مزار ته خبریالانو سره هم وغږیده. ویل چې هیله مند ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي، ښایي له روژې مخکې، ښایي روژه کې او یا هم تر هغه وروسته، ځکه د خبره د خبرو د پیل لپاره ځنډ ته هیڅ وخت نشته. په همدې حال کې نن د افغانستان بل شمالي ولایت فاریاب ته د افغانستان لوړ پوړي امنیتي چارواکي او په افغانستان کې ډیره د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ورغلی وو. له سکاټ میلر سره په دې سفر کې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزای او د کورونې چارو سرپرست وزیر ښاغلی مسعود اندرابی هم ملتیا کوله. د دوی د میمنی جوزجان د لومړی شهره د پاکسازی عملیات له نږدې وڅارل او همدارنګه د دغو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره ژمنې وکړلې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو د اوربن ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشکولو لپاره د هم ګډ کمیسون جوړ کړي. د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل دا به د سولې په پروسه کې رغند رول ولري، خو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي هغه شمیر طالب بندیان چې خوشی شوي بیرته د جګړې لیکو ته ورغلي دي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې
د ناجی ساپی ریپورت په دې اړه باندې اورو.
د افغان سولې پروسې په تیزیدو سره د سولې عالی شورا له دولت او وسلوالو طالبانو د اوربند ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره ګډ کمیسون جوړ کړي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا به د سولې په پروسه کې تسهیلات رامنځته کړي.
دا کمیسون کار څومره زر د افغانستان طرفه جوړ کړي او هغه د خپل کمیسون سره کړي او د بندیانو هغه بندیان چې خوشی کیږي چې په غیبه باندې خبره وکړي دا د فضا د جوړې دوه لپاره دا غشې او فضا چې هغه د روغ جوړې لپاره هغه ته زمينه برابرولای شي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون مشر او د سولې د عالی شورا د درلین شاه رئیس محمد عمر داودزی هم طالبانو ته وړاندیز کړی چې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره کمیسون راولېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې مشورتي لوی جرګې پر مهال افغان ولسمشر د روژې میاشتې په درنوي د طالبانو د 115 بندیانو د خوشي کولو اعلان وکړ او زیاته کړه که طالبان چمتو وي حکومت د اوربند پاړه هم بحث تیار دی. طالبانو بیا په خپل اعلامیه کې د افغان ولسمشر لخوا په روژه کې د اوربند وړاندیز هم رد کړی. د سولې د عالی شورا د دې غوښتنې په تړاو مو د افغانستان د جمهوري ریاست نظر هم وغوښت، خو جمهوري ریاست دغه مسله لوی سرنوالۍ ته راجع کړه او لوی سرنوالۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالب بندیانو په نوم هغه ویډیو لاس په لاس کېږي چې طالب بندیان د خوشحالۍ په دود اتڼ کوي. خو د دغه ویډیو د وخت او دا چې په بندي طالبانو پورې اړه لري کنه دا نه ده تایید شوی. د ټولنیزو رسنیو کارونکو بیا په دې اړه ګڼې تفسیرې لیکلي او ویلي چې دا د افغان ځواکونو په روحیه منفي اغېز کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویاندویانو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رای ورکوونکو له نوملړ استفاده کوي. د دې کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سادات ټینګار کوي چې دوی به د نوملړ پخوانۍ ستونزې حل کړي او ټول رای ورکوونکي به د بایومټریک په وسیله ثبت شي. خو پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځکه پخوانی نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د رای ورکوونکو له هغه نوملړه په استفاده وکړي کوم چې د ولسی جرګې انتخاباتي لمخې تر سره شول. د دې کمیسون سرپرست وایي ذبیح الله سادات د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې د ولسی جرګې د رای ورکوونکو له نوملړه پاتې شوي د بایومټریک سیستم په وسیله به ثبت شي.
همغه کوم د سبترانج مشکې تر سره شوې او چې هغه بیا په ساتم رامنځته شول، همغه کوم ستونزې مشکلات چې په مغه لیست کې وو هغه ټول تر سات رامنځته کیږي، هغه لیست به جوړیږي او هغه کسان چې ستنام کړی دي هغوی به هم ټول بایومټریک کیږي او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط دی بلل کیږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
خاغلی سادات وویل دغه شان به هغه کسان چې نوی قانوني سن پوره کوي او یا هم له بهر افغانستان ته راستنیږي نوملیکنه به ترسره شي. وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 8.8 میلیون رای ورکوونکو نوملیکنه کړې وه، خو د میزان د میاشتې د 23 او 29 نیټې د انتخاباتو پر مهال د څار یو شمېر بنسټونو وویل چې د رای ورکوونکو په ډېری مرکزونو کې نوملړ نه موجود او یا هم د یو ولایت نوملړ بل ولایت ته استول شوی و. د دې بنسټونو په خبره حتی یو شمېر مرکزونو ته د ورځې تر پایه د رای ورکوونکو نوملړ نه رسېدلی. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سادات وایي چې د رای ورکوونکو په پخواني نوملړ کې موجودې ستونزې څېړل کېږي او لازم اصلاحات به پکې رامنځته شي، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځکه پخواني نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د محل ویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ترکیې پولیسو دوه کسان دی او افغان کډوال د وهلو ډبولو په تور نیولې دي. په استانبول کې افغان جنرال کونسل د ترکیې وایي د ترکیې یوې ډلې ځوانانو یو افغان کډوال وهلی او وروسته د هغه فلم هم اخیسته. بلخوا په استانبول کې د دوه ډلو افغانانو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شوي دي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې یو افغان کډوال پکې د ترکیې د څو ځوانانو لخوا وهل کیږي. دغه ویډیو چې پر موبایل ثبت شوی ترکی ځوانان د یو افغان کډوال په وهلو بوخت دي. په استانبول کې افغان جنرال قونسل وایي تر اوسه د دغه پیښې کره نیټه نه ده څرګنده، خو دوه ورځې مخکې د افغانستان قونسلګرۍ اطلاع وموندله چې د ترکیې د افیون ولایت د چایا په ولسوالۍ کې یو افغان کډوال د ترکیې د یوې لنډغرې ډلې لخوا په سختۍ سره وهل شوی ټکول شوی دی. زکریا بارکزی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په استانبول کې د افغان قونسلګری له هڅو وروسته ترکی پولیسو عمل کړو د دې پیښې په تړاوی دوه ترکی ځوانان نیولې دي
و بلاخره اون نفرا دو نفر شان تسکیر شدن و نفر سیم
دو بل بلاخره دو کسانی ونی ول شد بل کس چه عمر کم و به زمانت خوشی شوید مونگ دغا قضیه پا جدی تو گتا خیبو چه پراتون که دداشان پیخو مخو ونی ول شد
جلوگری سمت بگیرم
دروسا دغه وهلو ډبولو سرنګوال معلوم نه ده خو افغان جنرال قونسل وای دا چې په ترکیه کې د بیکاری اندازه 14% ده د افغانانو لکار کولو سره ځینی ترکی ځوانان حساسیت خي لیران او پاکستان او روسته ترکیه هغه هواد ده چې ډیر افغان کډوال پکې میشت دي د معلوماتو لمخې په ترکیه کې شاوخوا 2 لک افغان کډوال وسیږي چې ډیرې په غیر قانوني توګه ترکیه ته تللې دي کوم افغانان چې په غیر قانوني توګه ترکیه ته تللي ترکی دولت ته ستونزې پیښې کړي دي په وروستیو 3 ورځو کې د استانبول ښار د لیسن یورت په سیمه کې د 2 ډلو افغان کډوالو ترمنځ نښته کې 2 افغانان وژل شوي او 1 ټپي شوی ده په استانبول کې افغان جنرال قونسل وایي دغه نښته د یوې عربي جلۍ په سر رامنځته شوې ده
و مسئله که اونا بالایشان دعوا داشتن مسئله کدام بود
دو بل هاغ مسئله چه افغان زوانانو پری دعوا کرده دو کمی عربی جلی مسئله و دغه مسئله ده افغانانو پر رولانده ده ترکانو رویه دیر بدلوی
تغییر بتا
افغان جنرال قونسل وای په دې تړاو ترکی پولیسو نه افغان کډوال نیولی چه پلاتن روان دی ورته وخت کې د کډوالو د چارو پوهان وای په ترکیه کې د یو شمیر افغان کډوالو غیر قانوني کړنو د ترکیه د خلکو او دولت حساسیت پارولې ده په ترکیه کې د افغان کډوالو د چارو فعال فرهناز ازادي راډیو ته وویل
بدون شک هر
کنش و کنش را در پیمان بخاطر دیگو بل پرت لشک هر عمل عکس العمل لري د هر غیر قانونی عمل پر وړاندې قانونی چلند کیږي د دواړو لورو ترمنځ د دوستۍ د دوام لپاره ځوانان باید خپل مسؤلیت تر سره کړي او غیر قانونی کړنو ته لاس ورنه وړي په استانبول کې افغان جنرال قونسل په هغه هیواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو په ډیروالي اندېښنه خې وای د ځینو افغانانو غیر قانوني چلند لامل کیږي چې د نورو افغانانو ژوند ګران کړي خان محمد سیند ازادي رادیو کابل
ویوا لا لیبرتاد
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم I am always going to put America
first. Referendum so
not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
امریکا وای په عرب خلیج او منځنی ختیس کې خپل پوزي قوت زیاتوي او د دې هدف ایران ته ښکارا پیغام ورکول دي د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي دي امریکا چمتو ده چې د ایران هر ډول تهدید او پر امریکایي اهدافو حمله ته کلک ځواب ووي رضوان مراد په منځنی ختیس کې د یوې بلې جګړې د احتمال په اړه د نړیوالو چارو له افغان کارپو انتظار خادم سره خبرې کړې دي
خادم صاحب د امریکا متحده ایالاتو په یو بیساری اقدام کې خپل یو جنگی الوتکې وړونکې ډیره مشهوره کشته چې ابراهیم لینکن نومیږي دا خلیج ته واستوله او د غراز په منځنی ختیس کې او خلیج سیمه کې د خپل هوایی او ځمکني ځواکونو د پیاوړ کولو او قوی کولو خبره کړې ده دوی وایي چې دا ایران ته یو پیغام ده آیا واقعي هم په سیمه کې د یو ویبل جګړې یا یو جنجال احتمال شته
کله چې ما د پېټریک خبرې واورېدې د پینټاګون د سرپرست مشر او په عین وخت کې د بولټن خبرې واورېدې د هغوی په خبرو کې ډېر ابهام موجود و دوی د پیغام خبره کوله مګر کم پیغام څه رقم پیغام بولټن وویل چې په سیمه کې ایران د امریکا اهدافو ته او یا هم د هغوی ملګرو ته او یا هم د هغوی غوښتنو او لایقو ته تصدف صدمه ورسی او یا هم خطر او متوجی کی دوی بل هیڅ رقم گزار نه طریق ون کی په سیاست کې درست د چ ډیپلوماسي کې خلک ټول خبرې نه کوي ولې دلته زمون خند خلکو لپاره دا مسله مهمه نه ده چې د امریکا لایق یا د امریکا همکاران یا د امریکا وختنی او کټي په سیمه کې څه دي ولې د ایران لپاره او د ایران د همپالانو لپاره بیا دا مهمه ده چې هغوی د امریکا کټي معلومی کی ترڅو یا هم مخالف دریځونه شي او یا هم موافق مثلا په 2015 کال کې چې کل امریکا د ایران د معاهدین وتله انګلا مرکل، مکرون، تریسا می او دارنګ نور ملګرو، هغه ملګرو چې د امریکا طرف نیو، هغه د ډانلډ ترامپ سره مخالفت خو د ځکه هغه د لیدو خو چې موږ نه پویږو چې د کوم دلیل په بنیاد باندې تاسو له ایران سره د معاملې ختموي. نو فکر کوم چې منځنی ختیځ کې د یو بل بحران د ایجاد لپاره زمينه برابر ده، ولی دقیقه خبر ده دا یا ظریفه خبر به دا وي چې دا به یو کنټرول شوی جګړه وي، ولی د اوږدې جګړې لپاره لکه د عراق جګړه د دې جګړې لپاره امکان نشته او زه یې کوم څرک نه وینم.
د ایران چې سیال هیوادونه دي، سعودي عربستان، متحده عربی امارات، د دوی اړیکې د پخوا په شان له امریکا سره نه دي، یعنی اگر ډول چې اوس قطر له امریکا سره ارتباط لري او د قطر بیا تعلق له ایران سره نږدې دی، یو ډول په سیمه کې د دې لپاره چې د ایران پر وړاندې عسکري اقدام وکړي امریکا د آراو اتفاق ته یو اجماع ته ضرورت لري، متحده ایالاتو سره به په دغه شی اقدام کې ټوله سیمه ودرېږي د ایران خلاف؟
په هیڅ وجه باندې نه. یو خدا دې چې د ګلف جګړې وروسته چې په نویو کلونو کې رامنځته شوله، لاغه وخت وروسته امریکا په سعودي عربستان کې 5000 عسكر میش کړ، تر اوسه پورې هم دغه عسكر میش دي. په منځني ختیځ کې د تروریزم لپاره تعریف په نوې وخت کې د متحدینو مخالفینو لپاره تعریف د امریکا دا ډیر کیچ کون کړي. کله چې وانکا ټرمپ او میلانیا او په نوې وخت کې ټرمپ په سعودي عربستان ته سفر وکړ، نو تقریبا د یو څلور څلور نه تر یو څلور پنځوس میلیارډ ډالر پورې د وسلو د خرڅلاو قرارداد امضا کړ، ولې په عین وخت کې ډانلډ ټرمپ همدغه منځني ختیځ کې د ایران سره د یو څلور پنځوس میلیارډ ډالر په مقابل کې چې کوم د اتومي وسلې کوم معامله شوې وه هغه قرارداد او هغه معامله فسخه کړله. اوس د منځني ختیځ کې ملګرو پیدا کېدو مسله خو نو کوم معجزه نه ده، ولې هر هیواد خپلې خپلې ګټې ویني. د دغه متحدینو یا مخالفینو یا متفقینو لپاره مهمه دا ده چې هغه کوم دلیل دی چې امریکا ام سعودي عربستان ته 150 میلیارډ ډالر وسلې ورکوي، ولې د همدغه وسلو په مقابل کې د ایران سره خپل معاملې ختموي. نو د آراو د اتفاق لپاره امریکا او خاص کر بولټن او جنرال ترامپ مکلف دي چې داسې منطقي دلایل پیدا کړي چې دغه بنیاد باندې نه یوازې دا چې د امریکا دغه دریس توجیه کړی شي، بلکې د نورو هیوادونو ګټې هم خوندي شي. په داسې حال کې چې په دغه نوي کم دریس چې ډانلډ ټرمپ نیولې دی، په هغه کې د نورو هیوادونو ګټې نه خوندي کیږي.
د سیاسي او نړیوالو چارو له افغان کارپو سید انتظار خادم سره مو د ازادي رادیو د خبريال رضوان مراد مرکه اوریدل. دوی په دې اړه باندې خبرې کولې چې امریکا ویلي په عرب خلیج او منځني ختیځ کې خپل پوځي قوت زیاتوي او د دې هدف ایران ته ښکارا پیغام ورکول دي. دوی په دې باندې وغږېدل چې څومره په خلیج کې د یوې بلې جګړې احتمال کیږي.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
د عراق په کوردستان کې کبنیون کې اوس هم هغه لرغونی تخنیک کاروي چې له پیړیو راهیسې یو نسل بل ته انتقال شوی. یو شمیر له شوقه کبان نیسی او ځینې نور بیا په رانیا شمالي ښار کې د ژوند په خاطر دا کار کوي. دوی وایي دا لرغونی طریقه دوی له یو شمیر ننګونو سره مخامخ کوي او ډیر زغم ته اړتیا لري خو اغیزناک دی. ملالی بشیر په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
په امریکا کې کب نیونه څو میلیونه ډالري صنعت دی. د کب نیولو شوقیان پر تارو او الکترونیکي کب څارونکو ماشینانو زرګونو ډالر مصرفوي، خو د عراق په شمالي ښار رانیا کې کب نیونکي یوازې په کور کې جوړ شوي تجهیزات کاروي چې نوم یې شهاده دی. ځایي خلک وایي شهاده له پیړیو راهیسې له یوه نسله بل ته انتقال شوی دی. میرکو رسول یو کورد کب نیونکی دی. دی وایي
منګ شهدا په خپل جوړو، ځینې کسانې له اوس پنه جوړوي، مال پلاستیکا جوړ کړ، هر څوک په خپل طرز جوړوي.
ځای کپنیون کې وایي چې شهدا جال غوندي دی او په دې سیمه کې به ساري دی. کپنیونه د دوی د اقتصاد مهمه وسیله ده او د نړۍ د نورو کپنیونکو غوندي دوی هم شی او بد ورځ لري. کپنیون کې میرکو رسول وایي
کله چې کبان ساحل ته نږدې راشي موږ یې نیسو. پرون ډېره بختوره ورسوه او موږ ډېر کبان ونیول، یو چا 15 کیلو کبان ونیول.
حسن فتح او د ده زوی هره ورځ د کب نیولو لپاره یو څو کیلومتره سفر کوي. دی وایي
سحر وختي زمازوی انس او زه د جهیل ترازو چې کبانو نیسو. انس له کبانو نیولو سره علاقه لري. ځینې ورځې موږ ډیر کبان نیسو او کله هیڅ نه. کب نیونه ډیر ستونزمند کار دی.
پر ستونزو سربیره فتا غوندې کب نیونکي وایي چې دوی به کب نیولو ته دوام ورکړي او دا دود به نورو نسلونو ته هم انتقال کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
فرشتانه گا استودیو ته راغلی څو د ازادي راډیو ورستې نیم ساعته دری خبری مجله وړاندې کړې.
تشکر سفی جان، خسته